سلور بجشوی دا زدی رو دا دی سات پخ پرامنه که زحمت شی برساس و کوربایم تخنیکی چاری تهر روشان مختوری. السلام علیکم. دا امریکا متحد ایالاتو نغواری چپ افغانستان که خپلی دوی مهم اڈی وسطی او تمده چه دا افغان سولی پر اجندا پا دوحا که خبری جر پیل شی. دا نور و مطالب و تر معرفی مخی خبرونه لاسدالله لودین سخاو.
دوها کې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو پر اجنډا بحثونه پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي، او د امریکا برحاله ولسمشر یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکې اونۍ له پای له بعد دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. د دولت د مرکچی پلاوی غړی او ویاند نادر نادری وایي د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي.
تصمیم ونیول سو چې د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلی چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
دوها کې دواړه لوري له نږدې درې میاشتو خبرو وروسته پرون د بین الافغاني خبرو پر تګلارې سلا شول او عمومي ناسته یې وکړه. ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا، پاکستان او د افغانستان د دولت بیلابیلو شریکانو د دغه پرمختګ هرکلی کړی. له دې وړاندې په دوها کې د طالبانو مرکچیانو هم ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې پر اوربند بحث کېدلی شي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي، او نه هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. څه وویل د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي، دا به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړاو ولري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې له افغان کډوالو سره د ادعا شوي زور زیاتي راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغه ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. دغه ویډیو تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. ایراني چارواکو تر اوسه د خپرې شوې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په ایران کې څو ځله له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی شوی چې هریرود سند ته یې ګزارول او پر موټرې ډزې تازه او لویې پیښې وې. نږدې شپږ میاشتې مخکې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د سفر پر مهال ژمنه شوې وه چې له کډوالو سره به د تاوتریخوالي پیښې نه تکرارېږي. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی دی. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې د ولسوالۍ بازار او ټولې دولتي ودانۍ دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دي. شیرزاد وایي د عملیاتو د ځنډ لامل دا و چې دوی ملکي کسانو ته له مرګ ژوبلې ویره درلوده. محمد عمر شیرزاد پر بې ځایه شوو خلکو غږ وکړ چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. شاوخوا شل ورځې وړاندې دهراود د طالبانو لاس ته ورغلی و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې. په دغه شپږ څلوېښت دقیقې ویډیو کې چې بېګا د ښاغلي ترامپ پر فیسبوک خپره شوې، ترامپ دا خبرې خپلې ډېرې مهمې څرګندونې یادې کړې دي. نوموړي سپارښتنه کړې چې ستره محکمه باید هغه څه وکړي چې د هېواد په ګټه وي او د ټاکنو پایله لغوه کړي.
What was called election day. Now we have
مونږ په خوا د ټاکنو ورځ درلوده، خو اوس د ټاکنو ورځې اونۍ او میاشتې لرو. د ولسمشر په توګه زه تر دې بله لوړه دنده نه لرم چې د امریکا د اصولو او اساسي قانون دفاع وکړم. له همدې امله زه ژمن یم چې ټاکنیز سیستم خوندي کړم، هغه سیستم چې اوس تر همغږي برید او کلابندۍ لاندې دی.
ترامپ یو ځل بیا وویل چې د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنې شوې دي، هغه ټاکنو کې چې سیال یې جو بایډن بریالی اعلان شوی دی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووډ 19 ناروغي له عمله په روغتونونو کې د بستر شویو ناروغانو شمیر له یو لک واوخت. دا په ټول امریکا کې د دغه ناروغي له عمله د بستر شویو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له عمله هم 2023 ستنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شویو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشری چلند شوی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو لډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوی. په راپور کې راغلی ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو شمیر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي، د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پاشنی وی او اف ام 3.5 واشنگتن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي خو دوی اډې ساتي. دا کومې اډې دي؟ وړاندې به یې واورئ. په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي.
د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی. کپلار مور په کور کې جګړې کوي، پر ماشومان به یې اغیز شوی.
دا د دې بایس کېږي چې د راتلونکو ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي.
لا یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې به د ماشومان د سکار وی ناروغي په اړه واوري.
دا سوه چې اول څه وشه زیر شو نس څلور شپې سوي وتلې وسي زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله درې مسلره مشپدو.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درسیس په داسې حال کې وکړه چې په پلازمېنه قطر کې د افغان سولې خبرې نوي پړاو ته داخلې شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل واشنگتن له افغانستانه د 2000 عسکرو د ویستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم یې دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي، خو دومره یې وویل چې څه چې وروسته پیښیږي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا د دغو لویو اډو مربوط ځینې وړې قرارګاوې هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 3500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي مخکې 2000 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له ویستلو وروسته هم د افغان پوځ روزنې او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوي غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحدو ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړي دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینز ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په هکله تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل کچېرې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز په وینا واوریدل چې امریکا به په افغانستان کې دوی پوځي اډې وساتي، خو جنرال مارک میلی دا نه دی ویلي چې دا به کومې اډې وي. د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتو په برخه کې سرسلاکار نبی مستاق ازادي راډیو ته د دې اډو په اړه وویل:
بګرام کې دوی ډېره سرمایه گذاري کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکله ده، څو ځایه دي، شاید هلمند وي، شاید غوی بلخ وي، نو نه پوهېږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوي وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي. نو دغه نه طالبان خبر دي، هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا هم ورسره منلې ده، او دغه اډې هم ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
شغل مستحق په دې باور دی چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایانو د دوو اډو له موجودیت سره مخالفت نه دی کړی او په دې برخه کې موافقه حتی کړې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی وایي چې د راتلونکو اونۍ د شنبه په ورځ به په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیل شي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادری ازادي راډیو ته وکړه. دیوان نادر له کابل راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلاري له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پیل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاری کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي، چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. تیره ورځ د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلاري هوکړه شوې او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور ورانۍ راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپلې رښتینې هلې ځلې ترسره کړي، خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون معلولین شته چې اکثر یې د جګړو او نشتو له امله معلول شوي دي. د دوی لویه برخه کار نه لري، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته چې کار کوي او د خپلو کورنیو یوازیني سرپرستان دي. د کورونا وبا هم د دغو خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. فیروزی عزیزی په کابل کې په دې راپور کې له یو معلول سره خبرې کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمېر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. 34 کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د یو توغندي د لګېدو له امله معلول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره له دې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کونډې او شهیدان ورکړي، خو دا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیو رستوران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. دای انداسي ورځې را یادوي چې د دغه وایروس د خپرېدو له امله یې خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه اوسکار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخواه مې نه لرله. 4 میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخواه هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګه د مرکز په ګډون له والیانو سره په همغږۍ په ولایتونو کې هم د کاري زمینو له برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبیعي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2.8 میلیونه جنگي معلولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا وایروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د پښان نور معلولین اندېښمن دي چې کېدای سي راتلونکي کې هم دغه وایروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
بیا هم د معلولینو په اړه، د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو کورونه کې 4 نابی نایان دي، خو هر نابینای ځان ته ځانګړې وړتیاوي او استعداد لري. دا کورونه چې سخته بې وسلی ده وایي چې یوازینی هیله مو سوله ده. لا ترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څنډګي په یو خټین کور کې د یوې کورنۍ د 4 نابینایانو مشرور 40 کلن سید ولی وهي. کوچني ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهي. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري، ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوا ما خدای تعالی ورور پروزګان کې دا سول را ولي خدای دا شیرونو خدای د جره فار جوړوم چې ورور دا ټک 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 ورکسي دا جګړه ورکسي نور پروزګان کې ورور وینه ودرېږي دا سول چې خدای پاک راوي
د سیدولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینا دی
قران الحکیم انک لمن المرسلین
دا بیا تکلن نبینا کریم ولادی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري په اورزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه شونځی نشته خو کریم الله شونځی ته د خپل کلی د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دی چې په ښوونځي کې ښوونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ
دا زما یو خور م بیایي هلته معلمان په یاد درس راته وایي کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وه
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده نازو وای زامن او لوری لمور نابینا پیدا سوی خو له دولت او بډای خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دي ورسره مرسته وکړي
پتاکلی برای خوانی نه ما داده جام را جامی پتاکلی پزایم دسپلی پتاکلی پزایم دخواهی پتاکلی پزایم رو رکن بالا زد سنگ دست وام نه واسه سمانان تلاش داده است داده جرایعی جرایعی واسه نتایج مال پلیا دخواهی دل دکده پزایم کنی سپکیوش کند جرایعی که داره سایب دیرو را کسی باتی اپلای پخشیدی
په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده خو په بهر کې درملنه کېدای سي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل له اویغور او ترکمو مسلمانانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کړی
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر دوهمه نیټه اعلان وکړ چې د نساجی چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیز کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد دیرش سلنه او د نړۍ شاوخوا شپږ سلنه نساجی تولیدوي دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی په جولای میاشت کې د امریکا د خزانې وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې او د شپږم شرکت ته چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ له خوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه اغیزمن کړي د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیره کارګران زیانمنولای سي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمې تعریفوي دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدی کبل د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي
ستاسو له پیغامونو
زه به طرح په خدا پر وروت خزان وو خوش په منطقه کې دا غزمه په ځای کې دا سره وروت کې دا خپل ګور په نام باندې طالبان په څه نه اخلي دا ورځ سمکه او بلت بس قدقه سرکش همینه اخیار زی تایده ایدوره کرده نور میره دقا پره ده سدا سرکش زی پر زی بان یارده ایناس که پیتی طولی نوزه او فماس دقا دستاشی او سرکم که سرده او تاشی روح میره نی یعنی سال سیاری میره نی بچه میره نی رزیه که پر سوال نی ده و چی سرده ده و سا خدا پره باک نپار ناسی ده خود پیتی جیه تاچی نور کار نکی جنگ نکی هم دف نراودی از دقا ما پیغام و پشتواوری و سلام ماست سلام علیکم
بله از اطلاع ایجاتیم دو ارداد ولد دو جنسی لسوله خمی اریکا در سرانی ولده تا دو مرزدی معیدین سراحید دو خم کمک نکری نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاف در آدیه لره پچارواک دا غاز کهم که نیر غیر ضروری مساحید بکم که او داغا دو مرزدی معیدین لپارا دو هم یوسف تا قاید بکم که ولدیسی ترسید اوغی مشکلات هم لمان دلار شی دکا مرزادی حیدین هم پگاش در مشکلات که را گیر دی و سلام
زمان شوان اگل احمد و نامه خبری کاما لاغیرات و لکندار و کابل پر لاره بانجه در مکور لکه در جنده در از اکرابا ریسا پوستی در مرد دیر پازابی مرد خورم در قطب پتر مطروانی ما در کلات چم در غرکم دی نورک و نامه یا پوستا در مطر زدوزر آغانی زر آغانی غاری در مکور کم در آغانی دو تا زر آغانی غاری نمان ما در غرور چر وقت در غیر دیز در یوانی وخری سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ازادي راډیو تاسو ته یوش مره رسیدلې اسمسونه ولو خو مخکې تر دې چې اسمسونه ته مخ کړو یو جالب مطلب لرو ټیکنالوژي نه یوازې په شهرونو کې د خلکو ژوند بدل کړی بلکې اوس په کلیو کې هم د رمو په څرولو کې ورڅخه استفاده کیږي په اسرائیل کې یو شرکت د ډرون کمرو لري د حیواناتو د څار سیستم رامنځته کړی دی ملالی بشیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
دا ژغ د یوې ډرون کیمرې دی چې د شپونکي په توګه غواوي پیایي اوس د جولان پر غونډیو د غواو د څار لپاره د سپوغه پانه اورېدل کیږي بلکې پر ځای یې له ډرون کیمرو استفاده کیږي دا ډرون کیمرې له لیرې په ریموټ کنټرولېږي ډرون کیمرې په هوا کې غواوي څاري او په ژوندۍ بڼه یې ویډیو د غواو څښتن ته لیږي د اسرائیل نوام ازران د بیخ فری ارګو شرکت مشر دی چې د ډرون کمرو په واسطه حیوانان څاري
د شپون یا سپی په پرتله ډرون کمرې د څارویو لپاره داسې وضعیت رامنځته کوي چې هغوی د فشار احساس ونه کړي یو حیوان چې لږ تر فشار لاندې وي هغومره روغ وي
ازران وایي له متحده عربي اماراتو څخه هم د څارویو ساتونکو د ډرون له طریقه د حیوانانو له څار سره لیوالتیا ښودلې متحده عربی امارات له اسرائیل سره په سپتمبر میاشت کې رسمي اړیکې پیل کړې دا شرکت چې د اسرائیل په روش پینا سیمه کې دی پر خپلواکو ډرون شپونکو جوړولو کار کوي
له دې طریقه خلک کولی شي په دریو کلیکونو کې خپل څاروي وپیوي لارې او غزه انتخاب کړي چې د غواو غله په کې راټولېږي او د څار نور ټول کار په هوا کې زموږ ډرون کوي
د ازران په وینا دا ډول ډرون شپونکي به د خلکو وخت پیسې او انرژي وسپموي او په چټکۍ سره به غلې او رمې تر بیلابیلو سیمو تیروي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شنبې پر طالبان او حکومت اور بند وکړي د سولې خبرو ته به هیله پیدا شي کنه خدای پاک دې پر افغانانو رحم وکړي عزیز زابلای له زنجیر علی کې د سولې د خبرو پر اجنډا به څومره وخت خبري وشي خدای ته وګوري بیړه وکړي څومره نور افغانان به د جګړې قرباني شي سخی بادشاه شاهین له ځای میدان لیکي طالبان دې بې ځایه پلمې نه کوي اور بند وکړي بیا دې د سولې خبري قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلی دی له طالبانو په جدي توګه هیله کوو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي کنه هر افغان چې مري مسؤلیت به یې د ده په وینا د طالبانو وي عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی دی که خدای کول طالبان او حکومت په ژر د سولې خبرې پیل کړي خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ نه پراستولې سمس کلی کې سوله په سوال او په بهر کې په 15 ستوریزو هوټلونو کې نشته ترلاسه کولای په شارونو کلیو باندو کې باید د سولې لپاره د خلکو ذهنیت چمتو شي او باید پراستولې سمس کلی کې د سولې لپاره تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. باید طالبان او د افغانستان حکومت په اوربند موافقه وکړي او ژر تر ژره اوربند وکړي. د ده په وینا حتی د شنبې تر ورځې چې په اجنډا خبرې کېږي چې باید صبر ونشي. تازه خان سمسور له ننګرهاره پر استولې سمس کې لیکلي دي، افغانان د سولې ارمان لري، طالبان دې دغه ارمان د دوی ور پوره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. البته دا یادونه هم وکړم، ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي، او په انټرنیټ کې هغه د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په دوحه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د راتلونکي اونۍ له پایله به د دوی او طالبانو ګډه کاري کمیټه د بین الافغاني خبرو د اجنډا پر مسودې کار پیل کړي. دغه پلاوی وایي چې د دوی لخوا به د بحث وړ یوه اصلي موضوع په افغانستان کې اوربند وي. امریکا په افغانستان کې دویم ضرورت د خپل سرتیرو د شمیر لپاره کومول ورسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. د خبره د امریکا د پوز لوی درستیز کړي ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې افغان کډوالو سره د ادعا شوی زور زیاتی راپورونه څېړي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي ایران کې خپل سفارت او جنرال قونسلګریو ته ویلي د هغې ویډیو کاروالی معلوم کړي چې له څو افغانانو سره د ایرانیانو لخوا زور زیاتی پکې ښکاري. په اورزګان کې چارواکي وایي د دهراود ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. دغه ادعا د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد کړي. دهراود شاوخوا شل ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغلی وو. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوې نوې ویډیو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو بې ثبوته ادعاوې تکرار کړې دي. د ویلي چې په دغو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ورځنۍ کچه د بستر شوو کسانو په کچه کې یو ریکارډ دی. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباخ په جګړه کې له اسیر شوو ارمني ټبره سرتیرو سره آذربایجاني ځواکونو ناوړه بشري چلند کړی دی.
اسدالله لودین څخه په مننې. اوس بیا هم خبرونه لرو. سپورت خبرونه امید زهیر ملي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د شطرنج ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي دا سیالۍ تیر ورځ ناوخته پیل شوې دي چې یو اونۍ به دوام وکړي. د دې کمیټې وایان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له 28 ولایتونو څخه شاوخوا 300 تنه د شطرنج لوبغاړو ګډون کړي. ښاغلی پیمان زیاتوي دغه سیالۍ د شطرنج ملي ټیم لپاره د غوره څیرو د پیژندلو په موخه جوړې شوې دي. شطرنج چې په نړیواله کچه د ذهني ورزش لپاره مهمه لوبه بلل کېږي بې شمېره مینهوال لري. افغانستان هم په دې برخه کې ملي لوبغاړي لري او وخت نا وخته د سیمې په کچه او نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی جوړیږي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبغالی په دیر چیرې بزمګه کې د مالی وزارت پراختیايي بودیجی په 85 میلیونو افغانۍ جوړیږي. خغلی لونګ زیاتوي د کرکټ دغه لوبغالی به په یو وار د شاوخوا 15,000 نندارچانو د زایدو ظرفیت ولري او چارې به په یو کال کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د لوګر تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په معیاري لوبغالو کار روان دی. پنیک دی راتونکو کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ یا ال پی ال د سیالیو په دوام نن دوه سیالۍ کې لومړی لوبه به د ګالی ګلیټرز او جپنا سټالونز او دویم لوبه به د دمبولا ویکینګ او کینډی ټاسکرز ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي هم په دې لوبو کې لوبېږي. دا لوبې چې نن ناوخته کېږي افغان لوبغاړي آفتاب عالم، سمیع الله شینواری، رحمت الله ګوربز، نوین الحق او حضرت زازی پکې لوبېږي.
وړاندې د کور کلی په پروګرام کې د کورنۍ د مشرانو د اختلافاتو مسله څېړو چې پر ماشومانو به یې اغېز شوي. خو مخکې تر دې چې دا اونیز پروګرام خپور کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدلی شي.
د
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار هم دسي کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وښه زیر شو، داسې څلور شپې سوي وتلې چې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله، درې مې سره مشپد وو، امرا به په تلاس وراتلم نه، داس په ورغله داسې دی وکړو چې داس نه مې بورات دې دا غځ په ځونته داس نه کار چې وښ کوي
ته خېګم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تکښنه وو پر چیږي سي شین شي سي وینې منډو سا وکو چې وینې تاسو نه خپل توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر ته
فهیمه
څه چا سره بستري دلته
زو سره مې
دارته اس بزویری چې سوي دي
درې عملې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته یو تا غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته یو تا غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیر ته اوزي باندې باسي
کوټه م څنګه دی یخې د کتاب دی
کوټه یخې د بخاري می یخې ده بخاري می یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سینه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي م کوي پنځم کې دوامدار هم دسکان سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اته بم زر شکیږي
برښنا
له کوم جی راغلې
پرتي نام نه
دلته چا سره بستارې
زویسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخی دا پیزه باندې دا دې زه شي کړو تک شین شو شو دې خالل پس کای کوله او ټوخی دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دی خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی یخ شوی چې ووایي چې ښه شوی دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یې چې سینه بغل شو خو دغه میګویي چې عین خو به خرڅایي وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسره وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیان نه عین همدغه ضرورت خو یې میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنۍ عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري، دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو پر ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتېږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتېږي او ټیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدېږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتگی یعنی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو ته تر دو کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې مو خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعیت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی، ډېره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته به ول کنټرول شي، د دوی د کور هوا په تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی، یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو وایئ؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه، لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمي کې. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي. که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه ورشي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زونده
اوسه. مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري، یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه، او د غوی په شان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیا توی کومور او پلار دې مسائل ته پام ونکړي، نو دا به د اولادونو په روحیه ډیره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدوي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درکوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل منځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداره ته وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل منځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخندي یا ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانته د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا خپل مخس کې وننسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور او پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونه او همیشه د دې په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوی.
د مور او پلار په منځ کې اړیکې د اولادونو د ښې روزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنکې پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او امددینه یو خټولنه یو خې اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خځه او خاوند خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو داغې نټولنې ته انتقالېږي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خځه او خاوند د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو
نوم می رضات الله احساس ته د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیاخته کیږي.
زه عبدالرزاق یم د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي، کله مور پلار په منځ کې جنګ یي شخړې یي هېڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه که استاد، چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلرونه تل په خپل منځ کې په جنګ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولېږدوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په او ژوره مانا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره سختي مانا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند تر منځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرې باسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکاري چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیایي. یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنې مخکې په خپل سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور و پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار و مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام چې دوی پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام چې د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام چې د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده. قدرمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موراندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دستور دینا Come